د ازادي رادیو اوریدونکو پروګرام ته بخیر راغلاست. د مازیګر څلور بجې سوی د ازادي رادیو د سات خبرونه تر پنځو بجو د نن د چهارشنبه ورځ ده. د زمری د میاشتې نهمه نیټه ده، د 1390 هجري لمریز کال. نن د 2019 میلادي کال د جولای د میاشتې له 1 سره برابر ده. د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه کې خبرونه او رپورټونه لرو. اول به عصمت څاروان د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
په فراه کې د سپرلوی د بس په لاره کې 14 15 دیرش تنه وژل دي. جرمني 15 سلویش نور افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته واستول او ایران د خپلو ملي پیسو 4-0 کموي. د خبرونو تفصیل په فراه ولایت کې د یو بس په لاره کې نن سهار د ماین چاودنې 15 دیرش کسان وژلي او 28 نور ټپیان کړي دي. د ولسمشر وایان صدیق صدیقي ویلي چې د ښځو او ماشومانو په شمول د دې پېښې ټول قربانیان عام وګړي دي. هغه طالبان تورن کړي چې د ماین په دې چاودنې کې عام خلک وژلي دي. د فراه ولایت د امنیت قمندانې ویندوی محب الله محب ازادي راډیو ته ویل چې د ماین چاودنه د دغه ولایت په آب خورما سیمه کې د هغه بس په لاره کې شوي چې سپرلی له هراته کندهار ته روان ول.
تعداد آمار
دقیق شهدا 35 تن. دی وی پدی پیشکی 15 دیش تن شهیدان شوی چې اکثریت د ماشومان او ښځو دی. کومې وسلواله ډلې سمدستی د پیشې مسولیت په غاړه نه دی اخیستی او نه هم طالبانو د حکومت په خبرو غبرګون ښکودلې دی. تر دې مخکې د دولت وسلوالو مخالفانو د افغان پوځیانو په هدف په ځلونو په لویو لارو کې ماینونه ایښي چې په اکثرو وختونو کې عامو خلکو ته مشروب لاړولې ده. د امریکا دفاع وزارت په کندهار کې د دوه وژل شویو امریکایي سرتیرو په اړه معلومات خپاره کړل. پنټاګون ویلي چې د دوی سرتیری برندون کریشر او مایکل نانسی نومیشي. برندن شل کلن او د اوهایو ایالت وو او مایکل نانسی هم 40 کلن وو او د شیکاګو اوسیدونکی وو. دوی د کندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې د دوشنبه په ورځ په یوه پوځي اډه کې د یو افغان پوځي لخوا ووژل شول. افغان پوځي په ځوابي ډزو کې ټپي او ونیول شو. امریکا په افغانستان کې 4000 سرتیری لري او د روان کال له پیله تر اوسه پورې په افغانستان کې 11 امریکایي سرتیری وژل شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د خاصو ځواکونو قطوی د کونړ په مرکز اسد آباد کې دوه پاکستانی او یو افغان انتحاري حمله کوونکي نیولې دي. د ریاست ادعا کوي چې نیول شویو کسانو په اسد آباد ښار کې پر یو امنیتي چارواکي د برید نیت درلود خو تر حمله مخکې ونیول شول. د ملي امنیت د ریاست په وینا ځواکونو له نیول شویو کسانو سره د انتحاري حملو واسکټ او یو توماچه هم موندلې دي. 15 سلویشت افغان پناه غوښتون کې نن له جرمني څخه کابل ته ورسېدل. د دوی د پناه غوښتن لیکونه په جرمني کې نو منل شوي. دا د 2014 میلادي کال له دسمبر شپږویشتمه ډله ده چې له جرمني څخه کابل ته استول کیږي. 600 کسان تر اوسه بیرته افغانستان ته استول شوي. جرمني داسې وخت دا پناه غوښتون کې بیرته افغانستان ته استولي چې په دغه هیواد کې ورځ تر بلې د مرګونو بریدونو شمیر زیات شوی او پکې ملکیان قرباني کیږي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. ایران چې له سخت انفلاسیون سره مخامخ دی پریکړه کړې چې له خپلو ملي پیسو یا بانک نوټونو څخه 4-0 لیرې کړي. د ایران د حکومت ویندوی علي ربیعي د دې خبر د اعلانولو په ترڅ کې وویل چې له ملي پیسو د 4-0 د کمولو لایحه په کابینه کې تصویب شوې ده. ربیعي همداراز وویل چې د دې لایحې نور جزئیات به د حکومت په راتلونکي غونډه کې له تصویب وروسته پارلمان ته واستول شي. د ایران د ولسمشر د دفتر رئیس محمود وایزی هم وویل چې که دا لایحه په نهایي ډول تصویب شوه د ایران پیسې به چې اوس ریال دي په تومان بدل شي. شمالي کوریا نن چهارشنبه دوه لنډواټنه بالستیک توغندي وازمویل. دا د شمالي کوریا لخوا تر یوې اونۍ په لږ وخت کې دوهمه توغندوی ازموینه ده. له بلې خوا د جنوبي کوریا پوځ وویل دواړه راکټونه نن توغول شوي او لمځکې 1.5 کیلومتره لوړ یې 225 کیلومتره واټن وهلی دی. تیرونه شمالی کوریا وروسته له دې توغندي وازمویل چې د امریکا ولسمشر او د شمالی کوریا مشر سره ولیدل. او د جرمني نوی دفاع وزیر نن چهارشنبه په بروکسل کې د ناټو له سرمنشي سره وکتل. وروسته له دې چې میرمن کرامپ کیرین بویر د رواني جولای په لومړیو کې د جرمني دفاع وزیره وټاکل شوه، دا لومړی ځل دی چې بروکسل ته ځي. تر دې وړاندې کان واندرلاین د جرمني دفاع وزیر و او اوس د اروپا د کمیسون رئیس غوره شوې ده. ټاکل شوې ده چې د جرمني نوې دفاع وزیره د ناټو له سرمنشي سره د ناټو له سرمنشي څخه د امریکا د ولسمشر د غوښتنو په اړه خبرې وکړي. ډونالډ ټرمپ د ناټو له غړیو غوښتي چې خپله مالي ونډه زیاته کړي.
تاسو د ازادي راډیو خبرونه اورئ. اوریدونکو نن څلورمه ورځ ده چې په افغانستان کې د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې رسمن پیل شوي دي. خو له لږ تر لږه له کابل رپورټونه وایي چې د مبارزو ډګر سوړ دی او هغسې جم و جوش چې پخوا به په انتخاباتي مبارزو کې لیدل کېده نسته. علت یې څه دی؟ په دې اړه یو رپورټ لرو. په همدې خپرونه کې به د کابل د نن چاپ ورځپاڼو ته کتنه وکړو. په دې خبرونه کې به له کوناډا په یوه رپورټ کې واورئ چې د نجونو لپاره یو ښوونځي ته ودانۍ جوړه سوه.
موږ چې کله تعمیر موږ نه درلودو، شنه اسمان لاندې به ناست و، چې کله به باران و سیمپونه به نه و، دغه لږ تعمیر وشي دا تعمیر جوړ شو.
په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه درته لرو، د اساسي او بشري حقونو پروګرام او ژوند په شیبو کې. اول رپورټ مو په افغانستان کې د انتخاباتي مبارزو په اړه دی. په افغانستان کې به د جمهوری ریاست لپاره د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې د سپتمبر تر 15مې پورې روانې وي. په دغه وخت کې کاندیدان کولای سي چې خلکو ته خپل پروګرامونه تشریح کړي او ځانونه لا شور وپیژني څو د انتخاباتو په ورځ رایه واخلي. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د میزان په 16مه نیټه دي. د افغانستان د جمهوری ریاست لپاره د افغانستان د ملي یووالي د حکومت د دواړو مشرانو په ګډون 18 تنه کاندیدان دي. خو له کابل زموږ همکاران وایي چې نن د انتخاباتي مبارزو د رسمي پیل څلورمه ورځ ده، خو د مبارزې ډګر سوړ دی. دا چې ولی اکرام الله اکرام یې په اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د انتخاباتي مبارزو کمزوري پایل د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډېدو اندېښنې را پیدا کړي. د افغانستان د مشهورو تصویري رسنیو د بازار موندنې مسؤلینو ته ځینو نوماندانو ویلي ځکه خپل تبلیغاتي اعلانونه نه خپروي چې د انتخاباتو په ترسره کېدو شک لري. که څه هم د دغه تصویري رسنیو د بازار موندنې مسؤلین نه غواړي د کومې ځانګړې انتخاباتي ډلې نوم واخلي، خو وایي په کابل کې د نوماندانو له لوري هیڅ تصویري رسنۍ ته د خپرېدو لپاره تبلیغاتي اعلانات نه دي ورکړل شوي. په داسې حال کې چې د ولسمشریزو په تیرو انتخاباتو کې د کمپاین له پیل سره سم د اعلاناتو خپرېدل پیل شوي وو. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا مسولین هم د نوماندانو له لوري کمزوري انتخاباتي مبارزو او د امریکا او طالبانو ترمنځ ممکنه کیدونکې د سولې توافق ته په پام سره وایي چې دغه بهیر په انتخاباتو سویره غوړولې ده. د دې بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هم ځینې نوماندان په دې باور نه دي چې انتخابات به وشي.
تاسو ګورئ چې اوس د سولې او د خبرو اترو بهیر د طالبان سره روان ده او د ستمو توقع کیږي چې سپتمبر نمخ کې یو جوړجاړي سره ورسیږي. دغه ته یو هغه پښتنه چې مطرح کیږي چې څومره به دغه تفاهم په ټاکنو باندې خپل تاثیرات ولري. آیا ټاکنې بیا هم په دغه حالت مخ ته ځي د طالبانو ګډون په دغه پروسه کې به په کوم شکل باندې مطرح کیږي چې روی به دغه اوسنۍ کاندیدان سره به یو سره تفاهم کوي یا له سره به وویل لپاره فرصت ورکول کیږي یا کوم بل جوړجاړي دغه اندېښنې دي چې په مجموع کې د ټول سره موجود دي.
خو ښاغلی رشید ټینګار کوي چې د ولسمشرۍ انتخابات باید په خپل وخت ترسره شي. په قطر کې د طالبانو سره د سولې یوې ممکنه هوکړې تر رسیدو هم دا شکونه پیدا کړي چې آیا انتخابات به په ټاکلي وخت ترسره شي او کنه. یو شمیر شنونکي هم وایي چې ځینې کاندیدان د انتخاباتي کمپاینونو د پیل په اړه ځکه زړه نازړه دي چې دوی د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه ډاډمن نه دي او ځینې فکر کوي چې ښایي انتخابات به د سولې د پروسې لپاره وځنډول شي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر خپل وخت د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کړی دی. بلخوا د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت ساز انتخاباتي ټیم ویان رضوان مراد هم ډاډ ورکوي چې په خپل وخت به انتخابات ترسره شي، خو د پڅو انتخاباتي تبلیغاتو په اړه وایي چې کمپاین روان دی او ژر به په تصویري رسنیو کې هم اعلانات پیل شي.
د دولت هیڅ نشته چې ګواکې تلویزیونونو سره په دې خاطر قرارداد نه شوی یا تر اوسه ولې نه شوی چې انتخابات کې یعنی کې هغه خبر اصلا مطرح نه ده. انتخابات کیږي او د انتخاباتو لپاره ټول کارونه په سمه توګه روان دي.
په همدې حال کې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم ویان فریدون خوزن هم وایي چې د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه اندېښنه نه لري او دغه ټیم به ژر د خپل منشور د اعلان په هدف یو ستره انتخاباتي غونډه جوړه کړي.
ټول هغه تبلیغاتي برخې چې په کمپاین کې ترې استفاده کیږي هغه فعال دي. دا کله رسنۍ سره خبرې دي ز رسنۍ لاره دی لاندې خبرول موک اس نو ویره نه لرو انتخابات زنده او د انتخاباتي مبارزې مو په خرا جوش او خروش سره پیل کړو.
خو د حنیف اتمر په مشه د سولې او اعتدال انتخاباتي ټیم بیان قدر شاو وی چې د انتخاباتي ټیمونو د شورا د پریکړې لمخې خپل ټول کمپاینونه زندولي او حکومت ته د روانې ونی تر پنځم ورځې وخت ورکړي چې د انتخاباتو د شفافیت ډاډ ورکړي کنه دوی به انتخابات تحریم کړي. خو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویاندویانو پر لپسې دا ادعا رد کړي او ټینګار کړی چې حکومت د شفافو او عادلانه انتخاباتو ترسره کېدو ته کلک ژمن دی.
تاسو د ازادي رادیو دا او نور ټول رپورټونه زموږ پر ویب پاڼه باندې کتلای شئ. زموږ د ویب پاڼې آدرس دی azadiradio.com.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان ولسی جرګې نن د 1390 مالي کال د منځني وخت بودیجه د رایو په اکثریت رد کړه. دا چې ولې رد شوې ده په دې اړه له کابل زموږ همکارانه ناجیا صافی رپورټ وړاندې کوي.
کسایی که رای موافق دارن کارت سبز، کسایی که مخالف هستن کارت سرخ. با استثناء کارت سبز بودجه وسط سال رد شد.
در افغانستان ولسی جرگی در 1390 مالی کال منځنۍ بودجه لوګدو بحثونو وروسته در رایو په اکثریت رد کړه. د مالی او بودجه کمیسون غړي محمد عظیم محسنی وویل د کال په پیل کې دغه بودجه 399 میلیارد افغانۍ و او د کال په منځ کې 0.9 میلیارد افغانۍ زیاته شوې چې په مجموعي ډول 3.5 میلیارد افغانۍ کېږي. نوموړي وویل چې دغه بودیجه ځکه زیاته شوې چې د حکومت له لورې د ځینو وزارتونو تشکیلات زیات شوي، غیر قانوني واحدونه جوړ شوي او همدارنګه له پراختیايي پروژو د جمهوري ریاست د ټاکنو لپاره ځانګړي شوي.
مشکلات او نګرانۍ دیګر اعضاء ولسی جرګه
په دې اړوند وکیلانو نورې اندېښنې دا دي چې هغو ادارو ته بودیجه په پام کې نیول شوی چې تر اوسه د ولسی جرګې له لورې رایې نه ده اخیستې. لکه د سولې په برخه کې د دولت وزارت چې تر اوسه شورا ته ځواب ویني کوي نه دی. بل اندېښنه دا ده چې هغو وزارتونو ته بودیجه ځانګړې شوي چې د سرپرست وزیرانو له لورې اداره کیږي.
یو شمېر نورو وکیلانو ویل هغه ادارې باید له منځه ولاړې شي چې په غیر قانوني ډول رامنځته شوي. د دغو وکیلانو له ډلې رمضان بشر دوست ویل
خانه قانون با ما میگوید شما خلاف قانون کار کنین.
در قانون جلولو پکور که دست غختنه لوکیلانو کیگی چه غیر قانونی کلمی اومنی فقی داره چه قانونی موجودیت نلری دستاسی قانون خلاف تصویب سوی تاسی نغختنه کیگی چه و تا بودجه تصویب کری داده ملت کورتا یا لویس پکاوای ده.
د افغانستان د ولسی جرګې له لورې د 1390 مالی کال منځنۍ بودیجه بیرته مالی وزارت ته ولېږل شوه چې تر لازمو بدلونونو وروسته بیرته ولسی جرګې ته ولېږي. د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني بیا وویل چې د کال منځنۍ بودیجه به مالی کمیسون وسیړي او په دې اړه به د کمیسونونو نظریات راټول او عمومي ناستې ته وړاندې کړي او وروسته به یې په اړه پریکړه کیږي. ټاکل شوی چې د کال منځنۍ بودیجه راتلونکي اونۍ یو ځل بیا د جرګې عمومي ناستې ته وړاندې شي. خو د ولسی جرګې غړي وایي تر هغه چې لازم اصلاحات پکې رامنځته نه شي دغې بودیجې ته به د تایید رایه ورنه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به ورسو کنړ ته د ازادي راډیو خبریال وایي چې هلته د انجنونو لپاره د یو ښوونځي ودانۍ جوړه سوه او د ښوونځي زده کوونکي د ودانۍ ته ډېر خوشحال دي ځکه دوی به مخکې په ترشن اسمان لاندې زده کړې کولې. روح الله انوري له کنړ رپورټ لري چې د یو زده کوونکي په خبرو پیل سوی دی.
منګا چې کله تعمیر مونږ درلودو شنه اسمان لاندې بناست چې کله به باران او سیمپونه بنو دغه لک تعمیر وشي دا تعمیر جوړ شو اوس موږ ډیر خوشاله یو اوس کو باران یو کار څنګه موږ به خپل تپلو ته دوام ورکړو.
دا د شینکوړک د نسوان لیسیز د کوونکې زینب د چې د خونځي د ودانۍ په جوړېدو خوخه ده. آصفه هم وایي د تعمیر جوړېدو سره ګڼې ستونزې حل شوې دي.
مخکې چې د تعمیر نوم په خاورو دوړو کې ناسم نوې تعمیر جوړ شو ډېر خوشاله یو خپل زده کړم په ډېر ښه دوام ورکړي.
د نجونو مشران وای په خای په سیمه کې خلکو په پټي او پوله تربګنۍ کولی، خو اوس سره په دې تربګنۍ او سیالۍ کوي چې چا خپل اولادونو ته تعلیم او زده کړې ښه زمینه برابره کړې ده. حاجی خان محمد وای
مخکې به خلکو تربګنیانې کولې په ډبه او جومات کې بیا کولې، اوس تربګنیانې یا مثال مقابلې راغلي دي، قلم ته او تعلیم ته راغلي دي. مثال ستا زوی مثال پوهنتون وي، زما هغې ولې ونه وایي، ستا لور پوهنتون ته لاړه شي مثال ډاکټره یا انجینره یا استاد جوړېږي، زما هغه ولې نه جوړېږي. نو اوس د خلکو علاقمندي ډېره زیاته د تعلیم سره.
خلق وای اوس هم په سیمه کې ګڼ خونځي ودانۍ نه لري، او ولسمشر غنی چې خونځي او ته د ودانۍ جوړولو کومې ژمنې کړي باید هغو ته د عمل جامه واغوندي. د شینکوړک نجونو لیسه کې اوس مهال له اوسو زیاتې زده کوونکي په زده کړو بوختې دي چې تر اوسه درې دورې له دولسم ټولګي فارغې شوي دي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل د سیوډن مؤسسې لخوا د شینکوړک ښوونځي ته د نږدې لس میلیون افغانیو په لګښت ودانۍ جوړه شوې ده، او په نږدې راتلونکي کې به د ولسمشر لخوا اعلان شوو 200 ښوونځیو ته هم د ودانیو جوړولو چارې پیل شي.
نن یو مکتب د 9.9 میلیون افغانیو په قیمت باندې نن افتتاح ده، په لوړ کیفیت باندې جوړه کړې ده. دا 200 ښوونځي به انشاءالله زه مطمئن یم چې سږ کال جوړېږي. د دې جوړ ښوونځي په جوړښت سره به زموږ 90% د ښوونځیو د تعمیراتو مشکل حل شي.
په کونړ کې اوس مهال له 500 زیات ښوونځي موجود دي چې د چارواکو په وینا یې 50% ودانۍ نه لري.
ژوند
آزادی
دلانه فیصله و منگول وقت دشتری
پوهنه
په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو.
تاسو اساسي حقونه آزادي رادیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل 0.5 څپه.
په هلمند کې د تاریخي ځایونو د ساتنې لپاره چارواکي هڅه کوي چې خلک د تاریخي ځایونو په اهمیت باندې وپوهوي ترڅو د تاریخي ځایونو له تخریب مخنیوي وسي، او خلک ته دغو مهمو تاریخي ځایونو په شاوخوا کې د ځمکو له غصبولو لاس واخلي. د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی د هلمند د بوست کلا ته ورغلی و له هغه ځای رپورټ لري.
د بوس کلا په زړه کې د مشهور ششک سوري ته ترسل ډیر کسان پر چوکیو ناست دي. دوی د هلمند اطلاعات او کلتور د ریاست لخوا په غوڅو ساته پروګرام کې برخه اخیسته ده چې د تاریخي کلاګانو او سیمو د اهمیت او قدامت په اړه دی. د هلمند اطلاعات او کلتور رئیس حمید الله ویاړ وایي کلونه کېږي چې دغه کسانو په ضد د زور کار اخیستل کېږي چې په یو نه یو نوم د تاریخي کلاګانو او سیمو په غصب تورن دي. شغل بیا ازادي راډیو ته ول ورسته لدی به خلکو ته اول عامه پوهاوی ورکوي، کچیر لاسونه لنسول نو زور ورسره کوي او د تاریخي کلاګانو او سیمو د غصب مخنیوي کوي.
موږ څه چې قانوني اصولي لاروي د هغه مطابق مختزو، موږ د قانون په چوکاټ کې د تاریخي آبادتو د ورانونې او د دوی د غصب مخنیوي هم کړی دی، او هغه چاره هم په شدت او په جدیت باندې مختزي. همدا شان د دې په خاطر چې ولسونه نور هم شپوسي د عامه پوهاوي دا پروګرام ورته دایر کړي، او د دې په دوام به نور پروګرامونه ورته دایر وو ترڅو ولسونه د خپل هویت د خپل تاریخي عبادتو اثرو په ارزښت اهمیت باندې پوس.
په هلمند کې تر څلوېش ډېرې لوی تاریخي کلاګانې سته چې اکثره د جنګونو نه پاملرنې او غصب په خاطر له منځه تللې دي، او پاتې د ورته ستونزو له امله آهسته آهسته نړېږي. د تاریخي مسایلو لیکوال او پوه د هلمند ادبي بهیر مسؤول سید محمد حیرت چې د عامه پوهاوي په دغه پروګرام کې معلومات شریکول، ازادي راډیو ته وویل په دې برخه کې تر ټولو ډېره ملامتیا د مرکزي حکومت او په خاص ډول د اطلاعات او فرهنګ د وزارت ته.
متاسفانه باید ووایم چې زموږ مرکزي دولت جمع ولایت دا په تاریخي آثارو په ساتنه کې پاتې راغلی دی، او حال دا چې په اساسي قانون کې 15مه ماده دا اصطلاحات لري چې تاریخي ابدات یا تاریخي آثار یا لرغوني آثار د دولت ملکیت دی، او دولت د لرغونو آثارو په ساتنه او بیا رغونه باندې مکلف دی. خو متاسفانه چې دا 15 کاله موږ دا ناری وهلي دي، مرکزي اداره زموږ غږ نه اوري، یوازې او یوازې زمر راختر اطلاعات و فرهنگ ریاست رسیدی کله چې موږ د ریاست امکانات وګورو بیا موږ خپل نه هېدیسو نو ریاست خو طبیعي دی چې دومره امکانات نه لري چې د دې تاریخي یا لرغونو آثار ساتنه وکړي او د دې رغونه وکړي نو هیله مو دا ده چې دولت او په څنګ کې عام وګړي دواړه د خپل لرغونو آثارو یا د لرغونو تاریخي سیمو ساتنه او پالنه وکړي.
د تاریخي سیمو د غصب او په شخصي ملکیتونو د غواړول د مسلې یو اړخ دی او په ورته سیمو کې د قیمتي توکو د موندلو په خاطر کیندنې دغه کلاګانو عمر کموي چې په لږ ترمیم کېدای سي سلګونه کلونه نور هم ودرېږي او مقاومت وکړي. د بوسته تاریخي سیمې او کلا شاوخوا اوسیدونکي چې د اطلاعات او کلتور د ریاست د عامه پوهاوي پروګرام تر غړي دی وایي دوی ټول د تاریخي سیمو د غصب او نیولو شوقي نه دي، خو ځینې کسان چې د زورواکو سره اړیکې لري ډېر معمولي دې کار ته ادامه ورکوي. د بوسته وځوان نور هغه راته وویل تر هغو چې خلک د تاریخي سیمو د رغولو او ترمیم کارونه په عملي ډول ونه ګوري امکان نه لري په ساده خبرو د تاریخي سیمو د غصب او نیولو مخه ونیول سي.
زه وایم دغه غونډې خو شدي مثبت تاثیر لري، ولې خلکو داسې ډېرې وعدې کړې دي، ډېرې داسې غونډې جوړې شوې دي، خو ولې هغوی مثبت پایلې نه درلودلې. نو د دې پر ځای چې دوی داسې غونډې جوړوي او داسې په دو باندې څه پیسې او څه دغه مصرفوي وخت ضایع کوي، زما په فکر باندې زه همدا مثبت پایلې نه شي درلودلی. دې خاطر باندې چې خلګو ډېر وعدې کړې دي مګر خپل پر وعدو باندې وفانه ده کړې. زما خواهش هم دا دی، زما هیله هم دا ده د مرکزي دولت څخه بالخصوص د والي صاحب څخه چې دې کلایبوست په جدي ډول باندې پاملرنه وکړي.
په هلمند کې تر ټولو لوی او نامتو کلاګانې د همدې سند هلمند تر غاړې د شمالي ولسوالۍ سنګین څخه شروع بیا تر جنوبي خانشین او د شو ولسوالۍ پورې پرتې دي چې د تاریخ پوهانو په خبره اکثره په خاص ډول بست د نوشیروان عادل او سلطان محمود غزنوی د امپراتوریو سره تړاو لري. محمد الیاستی د ازادي راډیو هلمند.
د ازادي راډیو دا او نور ټول رپورټونه تاسو زموږ پر ویب پاڼه کتلای سي، ازادي راډیو ټکی کام. تاسو په خپل سیمو کې کوم تاریخي ځایونه لري او د هغه وضعیت څرنګه دی؟ تاسو کولای سئ چې د افغان بیسیم پاته سواتل شمیره باندې ازادي راډیو ته پیغامونه را ولېږئ، موږ به یې درته خبر کړو.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالو کولای شو په چی شي کوو؟
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د ازادي رادیو اوریدونکو په دې خبرونه کې ورسته دوه پروګرامونه لرو، د بشري او اساسي حقوقو ونیس پروګرام او ژوند په شیبو کې پروګرام. خو اوس به ورسو زموږ همکار رحمت الله افغان د کابل د نن چاپ ورځپاڼو ته کتنه لري.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د نورو موضوعاتو ترڅنګ په جګړه کې د ملکي تلفاتو او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا ورځپاڼې په خپل سر مقالې کې لیکلي، افغان ولس اوس په یو او بل نامه د ورځې تر 300 تنه ځوانان قربانۍ ته ورکوي. د لیکوال په باور د جګړې شعارونه او څیرې بدلیږي خو پای ته رسیدل یې ګران دي. یو لامل یې همدا دی چې جګړه پردی ده، ترې راوتل اسانه هم نه دی. د هیواد دولتي ورځپاڼې د سر مقالې عنوان دی، په هیڅ صورت د ملکی وګړو وژنې د توجیه کېدو وړ نه دی. وړاندې په سر مقاله کې یادونه سوي چې وسلوال مخالفان په ښارونو کې بریدونه کوي چې تر ډیره ملکیانو ته زیان اوړي. د سر مقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې وسلوال په ځینو کلیو او بانډو حاکم دي. کله چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په دوی بریدونه کوي، ملکیانو ته پکې زیان اوړي. د سر مقالې په پای کې راغلي، تر هغې چې پر افغانانو له بهره د تپل سوي جګړې د دوام لپاره هڅې نه وي بندې سوي، نو دا لړۍ به همداسې روانه وي. د هشتې صبر ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي، که د ملکي خلکو قتل همداسې دوام پیدا کړي، د سولې د خبرو احتمال کم لیدل کیږي. د لیکوال په باور د جګړې د ختمېدو لپاره مذاکرات او د ملکي تلفاتو زیاتوالی له یو بل سره متضاد دي. که هر ډله غواړي مذاکرات وکړي لومړی باید وژنې بندې کړي. اصلاح دولتي ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې لیکلي، له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو ژر او غیر مسؤلانه وتل د افغانستان د ثبات په زیان دی. د لیکوال په باور که د افغان حکومت له همغږۍ پرته بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي، دغه هیواد به د بحران خواته ولاړ سي او ستونزې به رامنځته کړي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، د امریکا متحده ایالات باید له افغانستان سره د لاستیک سوي امنیتي او دفاعي تړون د مفاداتو په نظر کې نیولو سره خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي. د مسیر ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل جدیت او اغیزې. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، افغان حکومت لا هم په دې اړه د معلوماتو پر ځای تحلیل کوي او هغو ګواښونو ته پام نه کوي چې له دغه بدلون سره تړلی دي. د لیکوال په باور پکار ده چې د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله جدي وګڼل سي. که ټول ځواکونه هم نه وځي، همدا چې د ځواکونو وتل پیل سي، دا به پر افغانستان او افغان حکومت ژور اغیز پرېږدي. د سرمقالې په پای کې سپارښتنه سوي، کله چې د ځواکونو وتل پیلېږي نو ورسره به اوربند کیږي او بیا به هم جګړه کمیږي چې دا یو بدلون دی او پوره ګټه باید ترې واخیستل سي.
او اوس په ورسو په افغانستان کې د سولې په اړه همدا اوس موږ ته یو راپور راورسېد. د افغانستان حکومت ویلي چې د بین الافغاني خبرو لپاره د مذاکره کوونکي 15 کسیز پلاوی د جوړېدو کار خپل وروستي پړاو ته رسېدلی دی. نور جزئیات په خان محمد سیند وړاندې کړي.
په نږدې راتلونکي کې په قطر کې د سولې د خبرو د اتم پړاو پیلېدل او بین الافغاني خبرو ته د حکومت تیاری، که څه هم مخکې له دې د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره د مرکچي پلاوي د جوړېدو پر سر د نه همغږۍ په اړه ویل شوي دي، خو اوس د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د 15 کسیز مرکچي پلاوي د جوړېدو کار د پای ته رسېدو په حال کې دی. د دغه وزارت د ستراتیژیکو اړیکو د برخې رئیس ناجی انوري آزادي راډیو ته وایي،
د افغانستان د سولې بهیر له پروګرامونو او مخکینۍ همغږۍ سره سم پایګری کیږي او پر مخ روان دی. د ملی او د ټولو په ګډون د مذاکره کوونکي پلاوی د جوړېدو لپاره رواني هڅې د ورستي کېدو په حال کې دي.
په ورته وخت کې د سولې عالی شورا په دې باور ده چې د قطر راتلونکي ناسته به یو شمېر برخلیک جوړوونکي توافقات ولري. د دغه شورا د ویان مرستیال اسدالله زهیری آزادی راډیو ته وویل، په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ دغه مذاکرات حساس دي او لاسته راوړنه به اوربند او د بین الافغانی مذاکراتو پیل وي.
علائم نشانه های
قوی نشینی خانشته چې د دوړو لورو د دغه ناست نتیجه به جدي او حساسه وي. داډمن یو چې دغه ناست به یو لړ توافقات هم ولري چې د تاوتریخوالي کمولو اوربند او بین الافغانی خبرو ته زمينه برابر کړي.
کسه هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د اتم پړاو خبرو د کرن ایټه پاړه سندي ویل شوی، او د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل، دغه ناسته به د اگست د میاشتې په لومړۍ ونی کې جوړ شي. مخکې له دې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به د کابل له سفر وروسته قطر ته هم لاړ شي. نږدې یوه اونۍ کېږي چې ښاغلی خلیلزاد په کابل کې دی او له افغان چارواکو، سیاسیونو او د ټولنې د بېلابېلو برخو له استازیو سره د سولې اړوند مسایلو او د مرکچي پلاوي په جوړولو خبرې کوي. طالبانو ویلي چې له افغانستان نه به د بهرنیو ځواکونو د وتلو له اعلان وروسته له یو ګډ ټیم سره چې ټول سیاسي اړخونه او افغان حکومت به پکې د یو لوري په توګه شامل وي خبرې اترې وکړي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالغفار د لشکرګات خلیکری په خانشین کې مشهوره تاریخي کلا درې کلمه کې طالبانو په دې خطر ونړوله چې حکومت د پوځي اهدافو د پاره کار ورڅخه اخیست. فضل کریم درویش په افغانستان کې رسولي په پیغام د کلی دلی کړی دی، باید په مذاکره کوونکي ټیم کې عالمانو ته ونډه ورکړ سي. یو بل اوریدونکی غلام محمد حمیدی په هلمند کې تاریخي ځای د بست کلا، د پنجاو کلا، داسې نور ځایونه ډیر زیات دي. محمد نعیم نورزی د هلمند د واشیر ولسوالۍ د شامیرزا په کلي کې وکلای بوسته ورته کلا چې د محمد اکبر خان کلا په نامه شهرت لري د خرابېدو په حال کې ده. او لزرغون کلی څخه راز محمد ریاض د کلی دی په ملکیانو خلکو باندې چې کومه چاودنه سوې ده ډېر پرې خواشینه شوم. د جنګ له ښکېلو غواړم غوښتنه کوم چې د ملکیانو خلکو تګ راتګ په سیمه کې وګوري او چاودیدونکي مواد دینې ورته ایږدي. اوریدونکو په دې خبرونه کې وروسته دوه اونیز پروګرامونه لرو، د بشري او اساسي حقونو پروګرام او د ژوند په شیبو کې پروګرام. ساته د مازدیګر څلور بجې او دېرش دقیقې دي. اوس پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته.
په فراه ولایت کې د یوه بس په لاره کې نن سهار د ماین په چاودنې کې 15 کسان وژل شوي او 28 نور ټپیان دي. د امریکا دفاع وزارت په کندهار کې د دوو وژل شویو امریکایي سرتیرو په اړه معلومات خپاره کړل. پنټاګون ویلي چې د دوی سرتیری برندون کریشر او مایکل نانسی نومیږي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د خاصو ځواکونو خطوی د کونړ په مرکز اسعد آباد کې دوه پاکستانی او یو افغان انتحاري حمله کوونکي نیولي دي. د ریاست عراقوي چې نیول شویو کسانو په اسعد آباد ښار کې پر یوه امنیتي چارواکي د برید نیت درلود. 15 افغان پناه غوښتونکي نن له جرمني څخه کابل ته ورسېدل. د دوی د پناه غوښتنې لیکونه په جرمني کې نو منل شوي. ایران چې له سخت انفلاسیون سره مخامخ دی پریکړه کړې چې له خپلو ملي پیسو یا بانک نوټونو څخه 0.4 لیرې کړي او ریال په تومان بدل کړي. شمالي کوریا نن چهارشنبه دوه لنډ واټنه بالیستیک توغندي وازمایل. دا د شمالي کوریا لخوا تر یوې اونۍ په لږ وخت کې دوهمه توغندوي ازموینه ده. او د جرمني نوی دفاع وزیر نن چهارشنبه په بروکسل کې د ناټو له سرمنشي سره وکتل.
اوریدونکو په خبرونه کې ورسته دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو اول پام وکړئ چې فیروزه عزیزي د دې ساعت سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د بدني روزنې ریاست وایي نن به د کابل پلچرخي زندان محبوسینو ترمنځ د والیبال فاینل لوبه وشي. د دغه ریاست د مطبوعاتو برخې مشر عارف فیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې دا سیالۍ له یوې اونۍ راپدې خو پیل شوې دي.
این مسابقات به خاطر صدمی سال روز استقلال افغانستان است که بین 4 تیم از محبوسین زندان پلچرخي برگزار شد.
ښاغلی فیمان وایي هغه لوبډله چې لومړی مقام اخلي ستاینلیکونه او ډالۍ هم ورته په پام کې نیول شوي دي. د افغانستان د وشو فدراسیون وایي ټاکل شوی سبا به د وشو رنګي سیالۍ وشي. د دغه فدراسیون مشر سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې د کابل سربیره د 15 ولایتونو لوبغاړي ګډون کوي.
بخت پروفیشنل او موتور نیز بخت پروفیشنل باید پوز بپردازه و مسابقات تاکید.
د ښاغلي یورش په خبره د ګډون کوونکو لوبغاړو شمیر شل کسه دی او دا سیالۍ د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت ترسره کیږي. او د افغانستان د کرکټ الف لوبډله له بنګلاديش الف لوبډلې سره تر 15 ورځنیو او یو وی څلور ورځنۍ سیالۍ وروسته نن هیواد ته راستنه شوه. په دې اړه د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې راغلي چې لوبډلې ته د کابل په هوایي ډګر د کرکټ د مسؤلینو او مینوالو لوري هرکلی وشو. افغانستان الف لوبډلې په دې سفر کې د بنګلاديش نه یو څلور ورځنۍ لوبډله وګټله، خو د 15 یو ورځنیو سیالیو لړۍ یې مساوي پای ته ورسوله.
دا د ازادي راډیو د خبرونه مو تر 15 بجو ده.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تازه همایون هیواد هرکلی کوم. دا دیونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې ماشومان په جګړې کې کارول کیږي، دا دې کار پایلې څه کېدلای شي او څنګه یې مخه نیول کېدای شي. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ماشومانو څنګه له مشر ښاغلي نجیب الله ببرکزي زدران سره غږیږو. زدران صاحب، دا چې په افغانستان کې جګړه ده اوس، ډېر ماشومان داسې هم دي چې هغوی په دې جګړې کې کارول کیږي، یعنی یو یا بل لوری ټوپک ورکوي چې تاسو وجنګیږئ، یا مثال په ځینو مواردو کې له دوی سره مرسته وکړي. په جګړې کې د ماشومانو کارولو په اړه که وغږیږو، د بشري حقونو له اړخه دا څه ډول یو کار دی؟
باید ارز وکړم چې افغانستان کله چې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون ته ژمن هېواد دی، دا خپله کنوانسیون دوه اختیاري پروتوکول لري چې یو یې د قاچاق او اختطاف او د ماشومانو د ښځو د خرڅ هغه دی چې باید خرڅ نه شي، او بل پروتوکول یې د ماشومانو نه ګډون د مسلحو قواوو په لیکو کې. متاسفانه لیدل شوي دي چې تر ځینو مواردو کې د ماشومان په ښکېلو خواوو کې موجود دي، ولې هغه راپور یا هغه